دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان سات سلیمان شاه په داسې حال کې چې توقع کیږي د افغانستان د حکومت او د طالبانو مذاکراتي هیئتونه به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو په غرض د جنورۍ تر 15مې پورې د قطر پایتخت دوحه ته ځانونه ورسي. څارونکي په دې باور دي چې د دواړو خواوو نوې تشکیل شوې ګډه تخنیکی کمیټه به د سولې د مذاکراتو په انسجام او پرمختګ کې مهم رول ولري. د غور د ولایت یو محلي خبريال وژل شوی دی. ولایتي چارواکو نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې ناپیژندل شو وسلوالو پر خبريال بسم الله عادل ایماق باندې د فیروزکو د ښار په لیدوځ کې ناڅاپه حمله وکړه. ایماق په فیروزکو کې د صدای غور د محلي رادیو مسؤولو د غور والی نور محمد کوهنورد هم دا خبر تایید کړی دی. څو ځلې مخکې هم نامعلومو کسانو د هغو کور ته لاسي بمونه ګذار کړي وو. تر دې دمه د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د روان 1999 لمریز کال په دوران کې په افغانستان کې وطن ژورنالستان وژل شوي دي. له بلې خوا نن د جمعې په ورځ د خوست په ښار کې د ښځو د حقوقو طرفدارانو احتجاجي مظاهره وکړه. هغوی له چارواکو نه غوښتل چې په دغه ولایت کې د ژورنالستانو او د مدني ټولنو د مدافعینو د ژوند خوندي ساتلو په غرض عملی ګامونه پورته کړي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د افغانستان او هندوستان دینی عالمانو ویلي دي چې په افغانستان کې روان جنگ ناروا دی. د دې دینی عالمانو په وینا د طالبانو په لاس د هیواد د عمل منفعه تاسیساتو ویجاړول ناروا دي. دا فتوا په نیو ډیلی کې د افغانستان او هند د دینی عالمانو په هغه غونډه کې جاری شوی چې د چهارشنبه په ورځ د نیو ډیلی په اسلامي کلتوري مرکز کې جوړه شوې وه. طالبان لا د دینی عالمانو دغه فتوا په جواب کې تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د ژورنالستانو هدفي او قصدي وژل شرمونکي او بوزلانه عمل بللی دی او وایي چې ټول خلک باید دغه شان اعمالو غندنه وکړي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا په یو بیان کې چې پرون د پنځشنبه په ورځ د مرغومي په 11مه د ټویټر په پاڼه خبره شوې ویل شوی چې امریکا د زړورو افغان ژورنالستانو تر څنګ ولاړه ده. له بلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې د سفارت د ټویټر په پاڼه باندې خبره شوې ویل شوی تیرو دوو لسیزو په دوران کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې تر ټولو فوق العاده لسته راوړنه ده. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني لخپل وظیفه نه برطرفه کړی دی. خو ډاکټر عثماني ویل دي چې د دې سیاسي توطیه ښکار شوی دی او د جمهور رئیس د فرمان له منلو نه ډډه کړې. بغلان د ولایت د نهرند ولسوالۍ د مدني حقوقو یو فعال پرون د پنځشنبه په ورځ ناوخته د کابل د بوستان په کوڅه کې د نامعلومو ټوپکوالو لخوا وویشتل شو. د هلمند د ولایت یو قومي مشر عبدالباقی هم د پنځشنبه په ماښام د دغه ولایت په مرکز لښکرګاه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو دوه تنه تښتول شوي ډاکټران د سړو تښتونکو له ولقې نه آزاد کړي دي. دغه دواړه ډاکټران د پروان د ولایت د بګرام د ولسوالۍ د یو کلینیک نه څلور ورځې مخکې تښتول شوي وو. یو شمیر افغان مهاجرین چې په جرمني کې اوسیږي وایي څرنګه چې دوی د تابعیت الکترونیکي اسناد له ځان سره نه لري په برلین کې د افغانستان سفارت د هغو اسنادو قبلول نه انکار کوي چې پلاس لیکل شوی دی. دا واشنگتن دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن د جمعې په سهار ریپورت ورکړ چې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونو سپوبایي ناروغۍ باندې د اخته شوو کسانو شمیر د 2000 میلادي کال د ډسمبر په 1.3 له 100 میلیون نه واوښت. د دې جملې نه سمې نمایي مثبتې پیښې صرف د تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشت کې سب شوی دی. دا وخت د افغانستان په شمول له 3 میلیون نه زیات ناروغان د کورونا د کوینونس په ویروس باندې اخته شوی دی چې درېمه برخه ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو کې دي. په امریکا کې په دې ناروغه باندې داخته کېدو لامل د مړو شمیر اوس 3,44,000 ته رسیدلی دی. د ډسمبر د 28 تر 15 پورې د خلکو د ګڼګونې د زیاتېدو لامل 13,901 ناروغان د کورونا د کوینوس وبایي ناروغه باندې داخته کېدو لامل مړ شوي دي. یوه نوې نوه چې 13 میاشت په برېټانیا کې کشف شوې وه د کالیفورنیا په ایالت کې هم په یوه ناروغه کې لیدل شوې ده. د مخکنی ویروس په پرتله د خپرېدو زیات توان او قابلیت لري. په روان هفته کې د کلوراډو په ایالت کې هم په یوه ناروغه کې کشف شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په عاجلو حالاتو کې فایزر او د جرمني د بایوټیک د دوا سازۍ د شرکتونو لخوا جوړ شوو واکسینو د لګولو منظوري ورکړې ده. چین، اندونیزیا او فلیپین ته په پراخه پیمانه د کورونا د کوینونس ویروس ضد واکسینو په لګولو پیل کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د تیر کال د نومبر د 3 د جمهوری ریاست انتخاباتو د ګټونکو کاندید د قانوني انتخاب پروسه د امریکا د اساسي قانون د غوښتنې سره سم د جنوري په 6 په کانګرس کې پیل کیږي. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال سټیو ریډریچ په خپل ریپورت کې وایي چې دغه تشریفاتي مراسمو زکات د معمول برخلاف د خلکو توجه را جلب کړی دا چې بایلون کې کاندید او برحاله جمهور ډانلډ ترامپ تر اوسه پورې په انتخاباتو کې خپل ماتې نه ده منلې او په محکمو کې دعوی دایر کړی دي. د پروتوکول سره سم با د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د جنوري په 6 هغه سربسته پاکټونه خلاصي او د کانګرس د غړو په مخ کې به شماري چې د جو بایدن او ترامپ لپاره پکې د الیکټرال کالج یا د ایالتونو د نفوسو په حساب ټاکل شو انتصابي استازو وټونه پکې خوندي ساتل شوی دي. د وټونو لشمیرل وروسته با پنس بایدن رسمن د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس په توګه باندې اعلان کړي. د ایران وی جنایي محکمه د علي عزیز په نوم یو ترکیه نژاده آذربایجانی فعال د هغه هواد د موجوده رژیم پر ضد د پروپاګاندا په الزام د 15 کلونو په حبس محکوم کړی دی. د ای پی خبری اژانس د ریپورت لمخه د ایتوپیا امنیتی ځواکونو تیر کال په جون او جولای کې احتجاجونو او مظاهرو په دوران کې لویو سلو دیرش نه زیات مظاهرچیان وژلي او 1500 نه زیات زخمیان کړي. د ای پی خبری اژانس وایي چې دغه خلکو د نامعلوم ټوپکوالو په لاس د یو مشهور ملي سندرغاړي هچالو هندسا د وژلو په خلاف مظاهره کوله. ځینې کسان په زخمی حالت کې سړکونو او کوڅو ته رسل شوی او له وژلو وروسته سرونه وڅیو. د ایتوپیا د بشري حقوقو د کمیشن په ریپورت کې راغلی چې په بدریغه توګه قصدن د ملکی خلکو په نخښه کول او وژل د بشر په خلاف د جرمونو پر ردیف کې حسابيږي. ایتوپیا چې د افریقا د نیمه وچې دریم پر نفوسه هیواد دی، د مسلمانانو په شمول پکې د اتیا مختلفو قبایلو وګړي آباد دي او د نړۍ د بل هر هیواد په پرتلا د شمالي افریقا په جنگ ځپل هیواد سومالیا کې خلک ډیرو خان ساتي او دوه خانو شدي د دغه اسلامي هیواد د وګړو د خوراک او غذا یو عمده برخه تشکیلي. د سومالیا له پایتخت مقدشو نه د امریکا خبريال محمد شیخ نور په خپل ریپورت کې وایي چې دوه خانو د شیدو د پلورلو کاروبار اوس د سومالیا نه د باندې او زین نور هیوادونو کې هم راي شي او دغه هیواد د دوه خانو د روزونکو لپاره د روزې پیدا کولو یوا مهمه موقع پلاس ورکړی دا. داو د دې سات خبرونه
د امریکا جا آشنا رادیو او
خبرونه د امریکا جا آشنا رادیو ته اوریدل. جمهور رئیس اشرف غنی د عام روغتیا وزارت کارکونکو ته ویلي چې د عام روغتیا نوې وزیر به سیاسي نه بلکې یو مسلکي وزیر وي. د عام روغتیا په خواني وزیر احمد جواد عثماني ویلي چې دې په خپل خوشه نه دی ګوشه سوی. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرمان پر اساس د امریکایي وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د دندې ګوښه کړې ده. د پرمان د پنځه بي په مسپخین د امریکایي وزارت ته استول شوی و. خو د امریکایي وزارت په خاني وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د پنځه بي د شپې نه وخت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دې استفانه ده کړی بلکې د دندې ګوښه کړې شوی دی.
دیروز جناب رئیس جمهور از ما تقاضا نمود که از وظیفه استعفا کنم.
خغلی عثماني ویل پلون جناب جمهور رئیس له ما وغوښتل چې له خپلې دندې استعفا وکړي. ما ورته دلیل راوړ چې زما د کار د دوام لپاره هیڅ ډول قانوني خنډ نشته. نن بیا ما ته ټلیفون وکړ او راته ویل چې له خپلې دندې استعفا وکړي. ما له خپلې دندې استعفا نه ده کړې، خو نن د ادارې امور څخه یو مکتوب راغلی چې ګوندې د امریکایي وزیر استعفا منظور شوې ده.
وزیر ساکمه منظور است.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی در ډاکټر احمد جواد عثماني د ګوخه کولو د پرمان وروسته د پنځشنبه په ماښام د عامه روغتیا وزارت لار او دغه وزارت کارکونکو سره خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی دغه وزارت مامورین ته ویل چې په دې وروستیو کې په عامه روغتیا وزارت کې رامنځته شوی وضعیت په واقعي توګه غمناک او ټول ته سپکاوی دی. ښاغلی غنی ویل باید قانون ته درناوی وشي، ټول مسایل د قانوني مراجعو له لارې تطبیق او حق حقدار ته ورسیږي. همداراز هغه کسانو چې له قانون څخه سرغړونه کړي مجازات شي. جمهور رئیس غنی ویل چې دې وزارت ته سیاسي شخص نه راځي، سرپرست تاینیگی او یو مسلکی مسئول به ولری. جمهور رئیس غنی په ټینګار ویل چې په دې وزارت کې به ټول تغییرات او تعینات د قانون له مخې کیږي او د دل لاسلیک پرته د مقرر ټول لیستونه اعتبار نه لري. د عامه روغتیا وزارت پخوانی وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني دغه دا ډول ګوښه کول د قانون له پلوه ناسم بللی دي. ښاغلی عثماني په خپل پیغام کې ویلي،
په نظر ما حکومتداري باید در افغانستان تکړه شوه.
زما په نظر په افغانستان کې باید حکومتداري پیاوړی شي او په دغه بڼه او ډول حکومتداري نه پیاوړی کیږي. دا په بشپړ ډول یو سی توتیا ده تر اوسه ارګ په سرګن ډول د ښاغلي عثماني د ګوښه کولو دلایل رسنیو سره دي شریک کړي. خو د مخه داسې ریپورټونه خپاره شوي وو چې د افغانستان ملي امنیت ریاست پنځه تنه چې د عامې روغتیا د پخواني وزیر ورور هم پکې شامل دي، د ولایتي روغتیایي چارواکو څخه د بډو او هم په قراردادونو کې د غبن په تور نیولي دي. احمد جواد عثماني هم د پنځشنبې په ورځ خبر اعلان ته د ده د ورور په ګډون د پنځه تنو نیول تایید کړ، خو زیاته کړه چې هغوی په ساعت کې د لاس لرلو په تور تورن شوي او باید انتظار وایستل شي چې د افغانستان د لیو قضایي ادارې په دې اړه څه پرېکړه کوي. اختیارم او ګوننګاران دي او که له لګیدلو تورونو برات اخلي.
از جمله او پنځه نفر کې یادوري شین
خغلی عثماني ویل، دا هغه پنځه تنو چې یادونه شوي دوه تنه د عامه روغتیا وزارت بهر دي او دغه وزارت سره هیڅ تړاو نه لري. هلته یادونه شوي چې ګویا یو تن زما ورور دی، زما ورور په عامه روغتیا وزارت کې کار نه کوي، د وزارت بهر دی. کله چې ورڅخه وغوښتل شو چې ورڅخه پوښتنه کوي په خپل ځواب ویلو ته حاضر شو. احمد جواد عثماني ویل چې په نیول شوو پنځه تنو کې درې تنه په بیلابیلو روغتونونو کې کار کوي او یو بل یې د ده د ورور په څیر له وزارت بهر کار کوي. د عامه روغتیا پخواني وزیر ویل دی د عدلي او قضایي ادارو سره د دې دوسیې په تړاو همکاري کړي لا بخپل همکاری ته دوام ورکړي. ډاکټر احمد جواد عثماني د بلخ ته پخوانی والی او د جمهوریت اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور لخوا جمهوریت غنی ته مالی پیشوی وو. د عامه روغتیا د وزارت څخه داغه د ګوښه کولو وروسته عطا محمد نور خبرګون خودلی ویلي دي چې د ښاغلي عثماني د ګوښه کولو په اړه پریکړه به د لیو قضایي ادارو لخوا د فساد د دوسیې د بشپړېدو وروسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرف او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په خوس کې د شذو د ملي ارمان ټولنې غړو نن پر حکومت او د خبريالانو د ملاتړ پر بنسټونو ژغ کړی دی چې د خبريالانو او مدني فعالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره دي جدي ګامونه واخلي. خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حکله دا راپورټ راستولی دی.
ورستره هغه چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې یو شمیر خبريالانو او مدني فعالان په هدفي بریدونو کې ووژل شول، د خبريالانو او مدني فعالانو د ژوند خوندیتوب په حق لاندې مخ پر زیاتې دودي. په همدې حال کې په خوست کې د ښځو ملي ارمان ټولنې غړو چې ټولې خزینه د جمعې په ورځ په واره ټولېدنه کې له حکومت نه وغوښتل چې د خبريالانو او مدني فعالانو امنیت تامین کړي. د یادې ټولنې مشر زینب افغان په وروستیو هدفي وژنو کې د ښکېلو کسانو د نیولو، هغوی ته د سختې سزا ورکولو او د معافیت دود له منځه وړلو غوښتنه وکړه.
زموږ هغه ژورنالیستان وروڼه چې تل د ازادۍ د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی، تل بې طرفه پاتې شوی دی، هیڅ د چا طرف نه دی کړی، تل یې د هر چا غږ اوچت کړی دی، تل وړپوړي چارواکي رسولی دی، هغوی نن راته شاهدان کوي. دا هیڅکله موږ ته د منلو وړ نه ده. د هغوی مجرمانو ته، د هغوی قاتلونو ته باید سزا ورکړي، هغه موږ ته د بخل وړ نه دي.
په افغانستان کې د رسنیو خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د افغان خبريالانو د نه خوندیتوب په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او د وروستیو پیښو د عاملینو قانوني تعقیب یې غوښتی. په جنوب ختیځو ولایتونو کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات په جنگ کې لوخېلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو له وژلو دې لاس واخلي.
خبريالان هغه څوک دي چې پر هیڅ یو ډول پر هیڅ یو کس پر هیڅ یو شخص پورې تړاو نه لري. ته حکومت غږ ته مې انعکاس ورکړی، د طالبانو غږ ته مې انعکاس ورکړی، د میرمنو غږ ته مې انعکاس ورکړی، د ځوانانو غږ ته مې انعکاس ورکړی دی. نو همدې ټکي ته په کتو هیڅ یو لوری، هیڅ یو طرف، هیڅ یو شخص باید پر خبريالانو، پر مدني فعالانو باندې بریدونه ونه کړي.
که څه هم د وژل شویو خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو افغان حکومت ویلي چې طالبانو پورې تړلې د کاروان عبیده په نوم ډله په افغانستان کې د خبریالانو د مدني ټولنې غړو او سیاسي فعالانو د وژنو مسؤله ده، خو طالبانو په دا ډول وژنو کې لاس لرل رد کړی دی. په خوست کې د ښځو ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان پر حکومت نیوکه لري چې ګوندې د بریدونو لغندنې پرته یې د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه نه دي اخیستي.
چې ما ته دا کافي نه ده چې تاسو یوازې زمونږ وژنه په کلکو ټکو وغندئ، دا مونږ ته هیڅ معنی نه لري. غندل څه معنی؟ یو ځل چې زه ووژل شم، یو ځل چې زما ورور شهید شي، هغې نه وروسته ما ته غندل هیڅ مهمه نه ده. د هغې نه مخکې تاسو ترتیبات ولننسئ، د هغې نه مخکې زموږ د ژوند حفاظت لپاره تاسو کار ولې نه کوئ؟
تیراونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د مدني ټولنې له بنسټونو او رسنیو سره په مشوره د ورته پیښو د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي. د بی سرحده خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونه مکسیکو، هندوستان، پاکستان او عراق د خبریالانو لپاره مرګونی بللې دي. یاد سازمان ویلی چې په 2000 میلادي کې په نړۍ کې 50 خبریالان وژل شوي چې په وینا یې 50% په هدفي بریدونو کې په نښه شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په جرمنی کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د برېښنایي تذکرو د نه درلودلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو تذکرو د ویش پروسه په جرمنی کې پیل کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
زما نوم اجمل سرخان دی. زه خپلې کورنۍ سره 15 کاله په آلمان کې ژوند کوم.
دا په جرمنی کې د زرګونو افغان کډوالو له ډلې یو تن پناه غوښتونکی دی چې وایي د جرمنی دولتي ادارې او هلته د افغانستان سیاسي استازولۍ ترې د اسنادو د جوړولو په وخت د برېښنایي تذکرې غوښتنه کوي. د سرخان په وینا که څه هم په جرمنی کې اکثر افغانان کاغذي تذکرې لري، خو اړوند ادارې له تایید پرته نه مني او وایي چې د اسنادو د جوړولو لپاره باید برېښنایي تذکرې ولري.
زه د افغانستان لو دولت څخه هیله کوم چې ژر تر ژره په آلمان کې الکترونیکی تذکرې توزیع شروع کړي چې د خلکو ستونزه حل شي.
فتی عزیزی په جرمنی کې بل افغان کډوال دی چې وایي د اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې د برېښنایي تذکرې نشټوالي افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
خیلی ادارات دولتي آلمان کې
د جرمنی اکثر دولتي ادارې کاغذي تذکرې نه مني او حتی که افغانان د نکاح خط، پاسپورت یا هر ډول بل سند د اخیستلو لپاره د افغانستان سفارت ته ځي، هغوی هم کاغذي تذکرې نه مني او له دې پلوه خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. زه ډېر داسې کورنۍ پیژنم چې د کاغذي تذکرې لمخی حتی اقامت هم دیت شوی نده، ورته اقامه نه ورکول کیږي ځکه چې پاسپورت وړاندې کولای نشي او کله چې سفارت ته زیده هغوی کاغذي تذکره نه منل کیږي.
تذکره کاغذی از نه پذیرفتن همیشه
په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو کې د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره په هغه هیواد کې افغانانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي. دوی زیاتوي چې د جرمنی په مونشن ښار کې د افغانستان کنسولګری په یو بیان کې ویلی وو چې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیلوي، خو پر وینا یې دغه پروسه تر اوسه پیل شوې نه ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د کډوالو ستونزو ته په پاملرنې د جرمني په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې به هم د برېښنایي تذکرو ویشل پیل کړي. د دغه ادارې ویاندې روینا شهابي امریکا غږ ته وویل
قرار است پروسه توزیع تذکرې
ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو، په پاکستان، په اروپایي هیوادونو لکه جرمني او نورو هغو هیوادونو کې چې پکې موږ زیات مهاجرین لرو او د برېښنایي تذکرو غوښتنه پکې زیاته ده، د ایران په څیر پکې د برېښنایي تذکرو د ویش پروسه پیل شي
مثل ایران شروع شوه.
له دې وړاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د لومړي ځل لپاره په بهر کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له ایران څخه پیل کړ. دغه اداره وایي چې ټاکل شوی په ایران کې شاوخوا 300,000 بې اسناده افغان کډوالو ته برېښنایي تذکرې و.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو،
لکوره به ضرورت بهر و نه وځو او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شباشنان دهم سونړی وال رپورټونه ټاکل شوی ده راتلونکي اونۍ په جورجیا ایالت کې د سنا د دوو چوکیو د ګټلو لپاره بیا انتخابات وسی، خو اوس هم د دې ایالت لخوا د تیرې میاشتې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مدیریت په برخه کې یو شمیر نیوکي او انتقادونه سته. نور تفصیل
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لایبان خپل لارون ته دوام ورکړی او وایي چې هغه د نومبر د جمهوری ریاست د ټاکنو ګټونکی و. هغه هم په وار وار دا ادعا کړې ده. ولسمشر ټرمپ وایي
د شمیرې په بدلولو د چپ په بدلولو تاسو کولای شئ د ټرمپ ګټه تڼۍ کې کاغۍ او رایه بایدن ته ورځي. دا څه ډول سیستم دی؟
خدا او دې ته ورته د نورو بی اساسه درغلیو اداګانې د دوړو ګوندونو د ټاکونو د چرواکو او کابو ټولو څارونکو لخوا رد شوې دي، کوم چې درغلیو هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوي. ویلیام بار چې د لوی څارنواله دندې د دسمبر په 28مه نیټه استعفا وکړه، هم د پراخو درغلیو هیڅ ډول شواهد موندلي نه دي. څېړونکی رافل سونن شاین وای
دا کیدای شي په متحده ایالاتونو کې یو تر ټولو غوره ټاکنې وي چې ترسره شوي. اساسا د خلکو مشارکت ډیر ښه و او په ښه توګه پر مخ وړاندې، او په دې رقابت کې د کومې جدي ستونزې په اړه هیڅ مستند اسناد نشته.
لا تر اوسه دا ډول اداګانې په جورجیا کې د سه شنبې په ورځ د سنا مجلس دو څوکیو لپاره په دویم ځل ټاکنو تاثیر کوي. د دغه ټاکنو پایله به دا معلومه کړي چې کوم ګوند د سنا مجلس رهبری کوي. د پوسټ لارې پر رایګیری کې د بینسمه او اداګانی او پر کمپیوټري سیستم تورنه هغه سړي چې د یو شمېر کسانو ترمنځ شکونه پیدا کړي دي. ولسمشر ټرمپ وایي
په خوشینۍ سره په جورجیا کې هم دوی دا ناوړه کمپیوټري سیستم کاروي.
د دغه کمپیوټري سیستم چارواکي وایي چې کارکونکي د جالي تورونو په اساس په مرګ غواخل شوې دي. د ټرمپ پرایوانو او د جمهوریت غوښتونکو چارواکو تر اوسه تر 500 زیات دعواګان حساب کړي دي. هڅه وکړي خو د بایدن د بریالي کېدو نتیجې بدل نه شو کړای. سترې محکمې ته د هغوی د دوسی د لیکلو هڅه د بایدن لخوا غندل شوې ده. د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وایي
دا حقوقي هڅه د یو شمېر ایالتونو د ټاکل شویو چارواکو د یوې ډلې هڅه وه چې د سترې محکمې پام ځان ته وړوي او په ګڼ شمېر ایالتونو کې د 60 میلیونو امریکایانو رایې باطل کړي.
په جورجیا کې د نومبر میاشتې د ټاکنو د پایلو بیا شمېرلو سره بایدن ګټونکی و. د جورجیا د ټاکنو مسول چې جمهور غوښتونکي دی وایي چې په ایالت کې دا مسله اواره شوې ده. د جورجیا د بهرنیو اړیکو مشر براد رافنس پرګر وایي
I live by the motto
زله دي شوار سره ژوند کوم چې شمیري دروغ نه وای.
د سنا مجلس یو شمیر جمهوریت غوښتونکو د بایدن بریالي کېدل مانی خود درغلیو په اړه د ټرمپ ادعا په جورجیا کې پر ټاکنو سوره غوړولې دي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه سخت رقابت کوي، د دواړو لورو چانس هم ډیر دی. وحید الله فیضی، امریکا غږ نړیوال رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
دا د امریکا آشنا رادیو ده. د نوریدونکو سومالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات اوښان لري او د اوښانو شیدې د سومالیایانو په خوړو کې مهم رول لوبوي. اوس دا هڅه کیږي چې د اوښانو د شیدو صنعت لکورنیو مارکیټونو هاخوا هم پراخسه، اما په وړاندې یو شمیر ننګونې سته. نور تفصیل پر بوت کې ووري.
سومالیا په نړۍ کې د اوخانو د شدو لوی تولید کوونکی دی. د بدر په نوم د اوخانو فارم چې د موګادیشو په څنډه کې موقعیت لري په میاشت کې شپږ ډیر زره لیتر شیدې تولیدوي. ویټرنر عبدالرزاق میر وایي چې د اوخانو شیدې یوازې د اوخانو لپاره نه بلکې د ټولو لپاره صحي دي.
د اوخانو شیدې د تغذیه سرچینه ده چې خدای انسانان ته ورکړې ده. دا شیدې د ګڼ شمېر ویټامینونو او پروتینونو، کلسیم، اوسپنې او پوتاشیم بډای سرچینه ده. دا بشپړ خواړه دي.
په افریقا کې د اوخانو شیدې د تغذیه د ارزښت لپاره په سپینو زرو مشهور دي. د اوخانو شیدې د سومالیا د خوراکونو منظمه برخه جوړوي. شیناب ابراهیم چې د اوخانو شیدې څخي وایي، دوی زدلته همیشګی پیرودونکو يم او هر ورځ د شدو یو قطعی اخلم. دا زما د زړینیا او وړاند تر لپاره غوړه څخاک دی. دوخانو د شدو څخل مونږ ټول رخصتي. جمعه عمر د اوخانو څو فارمونه لري، خو وایي چې تولید شوی شدی د کورنی بازار لپاره دی.
د نړۍ نورو برخو په ځانګړي توګه لویدیستا د اوخانو شدی د صادرولو په اړه زموږ لیوالتیا په اړه شک نشته، مګر یو پوښتنه دره چې آیا دا اسانه کار دی؟ زه به وایم نه، ځکه چې سومالیا او نور افریقایان له ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د دوی تولیدات هیڅکله نه ستایل کیږي.
د علی خوړو په توګه د اوخانو د شدو شهرت لښپونو څخه افریقایي خارونو ته رسیدلی او رورو نړیوال پام هم ځان ته اړوي. د بهرنیو بازارونو لپاره د شدو تصدیق کول د ستونزو یوه برخه ده. د سومالیا د مالداري وزارت وایي چې د اوخانو د شدو صادراتو ته وده ورکولو لپاره پر یوه قانون کار کوي. محمد عمر د سومالیا د مالداري وزارت څخه وایي،
اوس مهال زموږ هیواد د اوخانو د شیدو د صادراتو لپاره رسمي جوړښت نه لري او هغه څه چې له هیواد څخه بهر ځي ډیر لږ دي. د نه هیواد کې د خلکو غوښتنه لا هم لوړه ده. لدی سره سره موږ په وی ملي پالیسۍ کار کوو او رسته له هغه چې پارلمان کې پر بحث وشو، د کابینې لخوا تایید شو او ولسمشر موافقت وخود، نو سومالیا به د شیدو قانون ولري او دا به موږ ته اجازه راکړي چې د اوخانو شیدې صادر کړو.
دغه وزارت پلان لري چې د شدو زیرمه کولو مرکزونه هم رامنځته کړي ترڅو دا ترلاسه کړي چې شیدې نوي مارکیټونو ته د رسیدو لپاره خوندي وي. ګالرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
په خوست کې په مخدره موادو د معتادینو د روغتون مسؤلین وایي ګڼ شمېر کسانو بیرته نشو ته مخه کړې ده او دا ستونزه د دې سبب سوي چې د هغو معتادینو درملنه پاتې سي چې تر اوسه بستر سوي دي. دغه محلي مسؤلین وایي که روغو سو کسانو ته کار پیدا سي او په ټولنه کې ومنل سي، نو دا به د معتادینو د شمېر په کمولو کې لوی خدمت وي. ابراهیم رحیمی په دې اړه راپور شایلی.
دا کس د پکتیا ګردیز اوسیدونکو دی او شاوخوا درې کاله مخکې په نشایي توکو روږدی شوی. په وروستیو څو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د خوست په معتادینو روغتون کې بستر دی. زاهد الله وایي چې روغتون نه د وتلو پر مهال یې روغتیا ښه وه، خو ټولنې ته په ستنېدو سره یې د ناامنۍ په دوو جلا پیښو کې درې خپلوان له لاسه ورکړي او د خپل غم د غلطولو له کبله یې بیا نشې ته مخه کړې. هغه شته تاوتریخوالی نشې ته د بیا ورګرځېدو عمده لامل وباله.
دویم ورځ د دې شپخانه کې زه بسترم شل بستریش کې صحیح سره دغه جن سالم روغ وتلم. سیاتر زوی مې دلته شهید سه دوه د موټر به مو ویل ګردیس کې، نو په ما باندې د غم ډیر زیات بوج سه. ورو لاړم د کلا شاته ورو جن ما کلای مې شروع کړ.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا د تداوی شویو کسانو ډیره فیصدي له روغتون څخه تر وتلو بیرته نشي ته ورګرځي. د روغتیا پلان په وینا په دې سره لوی خو پر دغه کسانو کې دونکو لګښت چندان ځای نه نیسی او بل لور ته په روغتون کې د ډیرو نورو معتادینو د درملنې چانس کمیږي.
سلیمان بل معتاد چې دویم ځل لپاره په دغه روغتون کې درملنه کیږي، هغه د ځینو نورو لاملونو ترڅنګ بیروزګاری هم احتیاط دی ورګرځیدو اساسي لامل بولی.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.